د مازدیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه کې ز سلطان محمد سرور ستاسو ملګری يم په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکاري لري د هغوی سلامونه هم ومني د انتخاباتي شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده په دې اکله تفصیلي ریپورت د خبرونه د مطالبو په سر کې لرو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لکتر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځن درولی و د روسیې چارواکي وایي د هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه برید کې د لکتر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پیښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه منصوبین هم ټپیان شوي دي د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې خو رویټرز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغه حمله مسؤلیت هم اخیستی دی د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن ښارګوټي اوسیدونکی و دفاع وزارت یا پنټاګون په خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې دای سخت ټپي شو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي وسلوال طالبانو دغه برید مسؤلیت اخیستی دا د روان میلادي کال پیل رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي په افغانستان کې په تیر اتلس کلن جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی د فاریا امنیه قومندانۍ وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي امنیه قومندانۍ ویان محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از
90
تن از دهشت افغانان طالب که
قومندانان کلید تر نویز زیاد ترهگر طالبان وژل شوی که ده هغوی مهم قومندانان هم شامل دی لکه ده انال دریه لپاره ده طالبانو تشکنوم ولسوال شیخ منصور ده شل ولایتون لپاره ده طالبانو ده پوزی کمیسون مشر مولوی کامران و ده طالبانو بل مهم قومندان مولوی داود ده فراده ده امنی قومندانی ویان ده غراز ویل ده خاک سفید لپاره ده طالبانو تش اپنوم ولسوال مولوی امباری هم وژل شوی ده د کاپسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د کاپسا د امنیه قومندانې ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره شپه د ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې دا په اړه څه نه دي ویلي ویل کېږي نجراب د کاپسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې بند کړی و دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا پاکستان صدر اعظم نو ټاکل شوی د امرسته له پاکستان سره زندولې و. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ ادارې اسلام آباد تورن کړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړي او تر هغو به د امرستې زندیدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته لاړ او تر دې راوروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې پخې کېدو د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. روسیې یونایټډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 150 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې راولویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هیواد پوځي صنعت د یو چارواکي له قوله چې نومینه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 150 الوتکې د راغورځېدو سبب د تخنیکی سیستم په کنټرول کې ستونزه یاده شوې ده. د روسیې 150 الوتکې د روسیې د سوخو شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دوو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې ګډ سره اورو. د انتخاباتي شکایاتو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه ثبت شوې دي.
یوازې 3,800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوې دي، او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت
شوې. هلمند کې د جګړې دواړه اړخونه سخت تبلیغاتي سیالي هم سره کوي.
په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نسی. اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو. په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې اورو چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظیم پروګرام
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګړې اچار
د ګړې اچار پروګرام او نورو مصالحو اوریدو لپاره را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته تر دې دمه له دغه کمیسیون سره زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره دوه نورې ورځې هم وخت لري. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، ستړی مسې، په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه سرور صاحب، تاسو ستړي نشئ.
اکرام صاحب، تاسو ورغلی وی د شکایتو کمیسیون ته، هغوی څه وایي چې تر اوسه څومره شکایتونه ترلاسه کړي دقیقا؟
سو شی به وړاندې چې زه د شکایتو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون له یو کمشنر قطب الدین رویدار سره غږیدم. د نوموړي وینا دا چې د شکایتونو د ثبت شمیر له 6000 نه اوخت دی چې ډیره برخه یې په ثبات او همپالنې ټیم پورې اړه لري. دا په بیلابیلو ولایتونو کې د په وینا باندې چې له بیلابیلو ولایتونو پورې دا شکایتونه اړه لري، ډیری په مرکز کابل پورې اړه لري، او له 3000 پورې د ثبات او همپالنې د ټیم او نور د نورو ټیمونو پورې اړه لري. دغه شان پامدی حال کې د دولت ساز انتخاباتي ټیم غړو هم نن څو شیبې وړاندې 1200 انتخاباتي شکایتونه په کمیسون کې ثبت کړل، دوی راوړل او کمیسون ته یې وسپارل. دوی وایي چې شاید تر سبا پورې د شکایتونو شمیر نور هم زیات شي. ثبات او هم د شکایتونو د کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار وایي چې د کاندیدانو اداو ته په کتلو سره چې دوی لري کوم موتریس ټیمونه چې دي، شاید د شکایتونو شمیر ان تر 15000 پورې ورسیږي. ښاغلی قطب الدین رویدار وویل
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټیکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي، ټول علاقمندې چې شکایتونه ثبت کړي نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15900 شکایتونه، چې 4500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه او د باقي مانده د نورو ټیکټونو دي، او دا لړۍ دوام لري.
سرور صاحب، دوی وای خغلی قطب الدین رویدار چې تر سبا ماځیګر 4 بجو پورې دوی نور وخت هم لري چې شکایتونه ثبت کړي. خو یو بل ډیره مهمه مسله غدا ده چې دغه کمیسون ځینې نور غړي چې موږ ورسره وغږیدو، دوی وای چې دغه مرشمیر شکایتونه ته په کتلو سره دا احتمال شته چې شاید انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي. خو دوی واضح ډول باندې نه وای چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ځي کنه، خو یوازې احتمال نه را دی، ځکه د دوی په وینا باندې تر هغه وخت پورې چې ټول شکایتونه دوی ته ورسیږي او دغه چړنه وشي نو په دې اړه باندې بیا دوی پریکړه کولی شي. بلې سرور صاحب،
اکرام صاحب د سحکاری چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ډیر دروند سوی ده، شپږ زره شکایتونه چې نن ثبت شوي وي او دوی توقع لري چې 15000 به ثبت شي، وخت څومره دی؟ دوی څومره وخت لري د دوه شکایتونو د څېړنې لپاره او نور مراحل څه دي؟
دوی نه هدیر شورازی وخت لري، په دې نه هدیر شورازو کې به دا شکایتونه به دوی چیړي. دا سو بلابل مراحل لري. لومړی مرحله د همدغه شکایتونو ثبت کول دي چې دا به ثبت کیږي او د دوی ډیټا ته به رسول کیږي. لاغنه وروسته د دې شکایتونو کټګوري ده چې دا په کومو کټګوریو باندې تر کومې کچې پورې شکایتونه دي، څومره شکایتونه جدي دي، څومره کمزوري دي، او دغه شان څومره شکایتونه تکراری شکایتونه دي چې وړاندې هغه څېړل شوی دي او په هغه باندې کار شوی دی. په نه هدیر ورځو کې دوی همدغه کار کوي. راتلونکي نه هدیر ورځو کې همدغه ټول شکایتونه څېړل کیږي، کټګوري کیږي، او دغه نه وروسته د نهایی پایلو د وروستۍ پایلو په اړه باندې دوی خپل پریکړه بیرته د انتخاباتو کمیسون ته استوي. بلې سرور صاحب،
ډیره مننه. درنو اوریدونکو، همکار اکرام الله اکرام د انتخاباتي شکایاتو د ثبت د لړۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره کې داسې ونه چی احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیزه وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې حقله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وڅونيږي چې دا په زورګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي. هغوی په ځواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي او ګوري اخر کې نتیجه ورکړي وای ورته چې دا څونه ممکن شي کټلی څونه ممکن شي کټلی، او دا دې کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شوی دي که ناپاکې رایې شوی دي، قسم کړي دي دوی کولای شي د دې بودې نه چې تاکره کم موده کې موضوع قطعی فیصله کی، او حقیقت چې څه ده ټول تبیا م پ او وګور صحیح ته ټول د لنجه خط بشي، ورته څنګه چې معلومی کی چې لومړی نتایج ابتدایي نتایج معنی دا ده چې هغه همدغه شی وو چې دوی اعلان کړی دی، دی به دغه دی ثبوت لپاره او د رد دی شکایتو لپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي بل کوم خبره پکې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزیږي ورته رسیدګي نه کوي ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته ډېره سخته تمامه شي چې دی د محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو که چیرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت په سوله په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نه هم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار کړي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهاند وودی رساوپی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه نظر وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دوړې غړې د یو او بل پوسټو تنګ دی بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول پر رواني ډول پر انسانانو څه اغیز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کیږي د جګړې ډګر پاتې شوی دی، ولې وسوالې ډلې د سختو جنگونو ترڅنګ د بیرغونو په درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په ریپورت کې.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج دوه څلوېښت کیلومتره لار چې په تیرو پنځلسو کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نیسي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر المروی.
موږ پر د کندهار په سړک کې نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف وي، مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنې دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ په دې لار نه سدای هم نه باید چې جنگ ونیسي موږ ګیر را نسو په جنگ کې. نو دا خپل زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د رواني نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنوي کړی دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیز رسنوي کې تر بل هر وخت اسانه شوی ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي په رواني لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختبول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان حاجکران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ درښکته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نهرسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول و. که په بیرغونو جګړه کول پر رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والی چې اکثر وخت دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بلکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپل بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شي. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ یې تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکي کړي او بیرغ له منځه یوسي. در حال کې نور دوی داسې ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 5 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د هغه الوتکو ژغونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې هم وي ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک. د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو تر څنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو دپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګېدونکو سرتیرو اغیز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډېره مشهوره نه ده. محمود الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اړوندونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو پاکلا یو ریپورت لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دغه پروګرام پاکستان سره د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ځنډولی و. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی و.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2020 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2023 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 10 کلونو کې میلیاردونو ډالر ورکړله د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان لخوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځایه بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونالد ترامپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې، د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالره کیږي، یعنی دوی به د کاله شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالره پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې شوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شونیز پروګرام چې دا اوس بیا پر اعلان وکي سپینماني چې دا به بیا پیلوي. خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا شپږ شپېته کسان یو جوپای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. او دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي. خو تر اوسه پورې له هغه اعلان نه دي سوی. دمګړی یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړي وه، هغه یو ډول ښه نتیجه ورکړله. یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکېدو د ځګ د ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې سداسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو ته کښېني، نو دغه یو مثبت پیشرفت دی. د دې سنداس ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرازي کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله دغه امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګډې دي هم
ګډې ګټې دي. یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا دا خبره تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونې او روزنې دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې، هغه لا نه دي بحاله شوي.
د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو او همکاریو په اړه خبرې وکړې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وخت ما زیګر 4 بجې او 20 دقیقې. ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 0.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف لمر سره مرسته کوي. د تاسو له ملګرتیا موږ دواړه منندو یو.
ستاسو له پیغامونو
محترم اوروره، زه د کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یو وخت کېږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولاړ دي، انسانان کار نشي کولای، مزدوران پر مشت تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را فعال کړي او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. و سلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم، زه یو ملول مهیبیم او موږ د دولت نه غواړو چې د موږ د ماشینا حواله کړي. زموږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زموږ ماشینا غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوې د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده. د اردو نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنیو د لارې څخه زما شکایت و لوړو مقاماتو ته ورسېږي. زما مشکله تقریبا 70 کسه د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را اجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره ورسېږي کسي او مشکل.
ته یو پیغام د ما ورور غول په دې ټاکه پراته یو مرسته سره و موږ سره خو ورکه سوا د ما ورور غول خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورور غول حاکتا لکه خوای سره باندې باندې خو بس دلته مو وسوټه پرېږي دې نو چې یو جوړو پیغام بار کې بل جته پیغام بار کې بل جته ما ورور غول شکه ته نه پرېږي دې دا خوښ ته موږ د ازادي راځو ته شي موږ پیغام د نشر کې مجيب خبره ته مو سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه وو چې تاسو مونږ ته را لېږلي وو. مونږ ستاسو پیغامونه تل خبرو اخوال به لکه څنګه چې همکاري وویل ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د سټوډیو ساعت خي چې ورو ورو شیبه په شیبه څلورو او دیرشو دقیقو ته نږدې کیږو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام د ګوړې اچار اورو. خو مخکې تر هغې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکتر لګوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو سیمه ییز چارواکي د وژل شو سرتیرو شمیر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان دفاع مرستیال د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل د حمله د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې شوې ده. د دولت آباد ولسوال محمد یوسف بیا د وژل شو کسانو شمیر 15 تنه، د وژل شو سرتیرو شمیر 15 تنه ښودلی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو من چاودنه کې وژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسیدونکی و. دا د روان میلادي کال پیل راهیسې شلم امریکایي سرتیرو دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤول مولوي نظر محمد په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. دغه الوتکه 55 ډوله وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې رالوېدلې او سبب هم تخنیکي ستونزه یاده شوې ده.
نوری صاحب مننه. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ واوري ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 19 کلنی لوبډلې ته په کابل کې لسرزنې تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تمریناتي کمپ موخه نړیوال جام ته د 19 کلنی لوبډلې تیاری دی. نوموړي وویل چې له دغه تمریناتي کمپ وروسته به لوبډله سویلي افریقا ته ځي. ټاکل شوی چې له نړیوال جام باندې افغان لوبډله په سویلي افریقا کې له بنګلادیش سره لوبه ترسره کړي او وروسته به د جنوري په 18 په رسمي نړیوالو سیالیو کې له سویلي افریقا سره د لوبیا ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی عمران حیدری د پولند له کورنۍ لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دې لیگ د پیل په اونۍ کې د افغان لوبغاړي عمران حیدری ټیم اولمپیاد مقابلې لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په یاد لوبه کې د افغانستان ملي ټیم تکړه لوبغاړی عمران حیدری د لوبې په 23مه، 33مه او 38مه دقه کې 3 ګولونه وهل. د ورکړ شویو معلوماتو له مخې حیدری د اولمپیاد لوبډلې روزونکي د لوبې په 20مه دقه کې هغه چینج کړ کنه د نورو ګول وهنو امکان هم درلود. او سردار آزمون د سلو غوره لوبغاړو په لیست کې ځای وموند. دغه ایرانی لوبغاړی د مشهوري خبرونې مارا کالولوري د غوره لوبغاړو تر څنګ معرفي شوی. سردار آزمون د ایران د فوټبال نوموتی لوبغاړی دی چې د زینت سن پیټرسبورګ ټیم لپاره لوبیږي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هر کله کوم دا ونې په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاری آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دینی اړخ ګناه ده که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژند پاڼه کې ولیکل شي کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره کې د هغې حق دی د نیمه نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژند پاڼه کې ثبتېږي دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې وږمه جبارخیل وړاندې کوي
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېرې یې نارینه دي د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم ترڅنګ د مور نوم هم ثبتېږي په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ورلغاړې ده خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکي تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې ترسره شوي خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي
لس کاله کېږي چې خاون مې مړ شوی د وانان مې پاتې شو بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو بیا چې هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره د تذکره راوړه بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي د پلار یې راوړه د پلار یې نه وه او حیوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي یو یې کراچی کوي
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي
تقریبا څورې زمخ کې تاسو ولې چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې دا غو خځو ډیر کوشش وکړ په پارلمان کې چې دا غو قانون پاس کړي خدا هم زه یو مثبت ګام بولم چې نن زه تاسو سره د برېښنایي تذکرو په حق باندې خبرې کوم نو دا ډیر موږ ته خځو ته خوشحالي زیاده لکه څنګه چې دا د ماشومان په روزنه کې مور او پلار دواړه مسؤلیت لري یو د بل نه حتی زیاتر او د مور مسؤلیت ډیر دی نو په دې خاطر باندې دا یو مثبت ګام بنم او دا یو د مور مسالم حق دی د ماشوم د مور د دوی مسالم حق دی ځکه چې په زیاتره مملکو باندې بعضي اسلامي مملکو کې زمنګ په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم شته نو زه فکر نه کوم چې دا به موږ ته کوم تاوان وکړي زه فکر کوم دا به زمنګ د میندو او د ماشومان لپاره ګټه وي ځکه که زمنګ بعضي ماشومان غواړي چې خارج ته سفر وکړي هغه چې دا تلس کلنې عمر نه کته نو هغه بدون د پلار مور نه سفر نشي کولای خو زمنګ تاسو د افغانستان شرایط ګوري چې نه امن دي او د کی زیاتره زمنګ ماشومان او پلرونه د لاس ور کړی دي نو دلته میندې زیاتره د کورونو رئیسان میندې دي د کور سرپرستی میندې دي د کور مسولیت او اقتصادي چار میندې سرته رسي نو چې کی چې د دوی مریم نوم په برېښنایي تذکره کې وسی نو په دې خاطر باندې زما د ټولو د افغانستان د علماونه او د افغانستان د ټولو اولس نه دا هیله ده هغه احترام او قدر چې موږ پلار تم لرو نو زما د دوی نه هیله ده چې مور ته هم هغه خاص احترام او قدر ولري لکه څنګه چې برېښنایي تذکیرو کې د پلار نوم راځي د دوی سره سم باید د مور نوم ولیکل شي زه فکر کوم کم تاوان نه لري خدای یو اندازه وخت لري چې موږ باید ذهنیت سازي وکړو او خلکو ته قناعت ورکړو او زما تاسو ته پیغام هم ده که په پارلمان کې چیرته د برېښنایي تذکیرو د مور د لیکلو په خاطر باندې یو تقنینی طرح راغله ان شاء الله موږ خويندې او میندې به د دینه دفاع وکړو او کوشش کوو چې دا تصویب کو او پاس شو ځکه فعلي شرایط کې افغانستان ضرورت لري ځکه زمونږ ناامنه شرایط او ډیرو ما مخکې یادوري وکړه چې ډیرو ماشومان پلرونه د لاسه ورکړي مګم ډیر ماشومان د مور په نوم یادېږي دا چې اول قدم کې پلار دویم قدم کې مور نو نور خو که د مور نوم په تذکیره کې ونه لیکل شي نو زه فکر کوم دا ماشوم به د چا په نوم یادېږي نو دلته ډیر ضرورت لري نو موږ کوشش کوو چې دغه طرحه په پارلمان کې تصویب شي او ذهنیت سازي وکړو چې موږ تر څو وتوانې شو په دې کامیاب شو چې د مور نوم په برېښنایي تذکیره کې ولیکو
همدارس اغلی عمرانی زیاتوی چې میندې په اولاد زیات زحمت ګالي او دای حق دی چې د ماشوم په پیژند پاڼه کې نوم د پلار د نوم ترڅنګ ذکر شي او دا چاره به په ټولنه کې د ښځې د احترام ایو نه خوي
پایلې به ډیر ښه یو خو یو دی همیشه غواړي چې د خويندو میندو سره یعنی مخکې هم باید یا د وری میکړو چې خوشنطيونه کې خور کنار ته کې عاشکه قرار ولري نو دا به د ښځې د پاره یو خاص احترام ځکه چې ښځه ډیر زحمتونه وباسي دلته زموږ مات سالاري د مګم ټول واک او صلاحيت د نارینه او پلاس کې موږ په دې نه خفه کې چې د نارینه او پلاس کې چون هغه یو پلار دی مګم هغه نه چې پلار ته موږ احترام لرو مور ته هم احترام لري شاید باید ډیر مسائل ریشي د ماشوم په حق له د مور په حق له د ماشومانو په حق له نو دغه تذکیره کې زه فکر کوم دا ډیر خاص اهمیت لري مخکې ما ویل بعض ماشومان د زمنګ په سبب علاج تکلیف اخته کیږي که چیرته په افغانستان کې دغه د زیاتره ماشومان پلرونه نه لري نو دا کله خارج ته سفر کوي نو زه فکر کوم چې ماشومان سره مور پلار نه یغنه پریږي نو مور به هم په دې قدم کې په هر قدم کې بادي مسائل ډیر راځي په دغه تذکیره کې لکه چې د پلار نو اهمیت لري مور به دغه نه زیاتر اهمیت لري
دینی عالمان او شریعت پوهان هم دا ګم د اسلام له نظره یو مباح عمل ګڼي او وایي د مور نوم لیکل د ماشوم په پیژند پاڼه کې نه یوازې دا چې د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې نه ده بلکې د بیبیانو نمونه هم په احادیثو کې راغلي او صحابه کرامو یاد کړی دي د دې موضوع د لارو خانه کولو لپاره مو د یو دینی عالم او شریعتو استاد عبدالمجید حنفی نه پوښتلی دي
اسلام په دې حق باندې سکوت لري یعنی څنوي نه ردی او نه د څه ضرور غني دا یو د جامي ضرورت ده او په اسلام کې د ممانعت نه درغلی شتمن د خزینو باید ذکر نشي اسلام د مخالفت نه لري بلکې د اسلام کې د بیبیانو نمونه په حدیثو کې په تاریخ کې دغه نمونه ذکر شوی دي صحابه ومنځ کې ذکر شوی دي نو که دا ذکر شي د یو شخص د ښه معرفي توب یا د ښه شناسۍ دپاره دا څه ستونزه نشته اسلام کې یعنې دې دپاره مشکل نشته
د مور نوم سبتول په پیژن پاڼه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان د یو شمیر خزینه او نارینه وګړو لخوا جوړه شوې خو دا چې آیا په ټوله کې به خزې او نارینه د دغه قانون څومره ملاتړ کوي او څومره ورته په ښه نظر دي دا به له دوی واورو
بسم الله الرحمن الرحیم مسعود وحیدیم د لغمان سیدن کې دا خو زما په نظر ډیر بد خبره بنی خو زموږ په دې وطن کې د دوه دانانه د خلک شرمېږي د خزه کومونه باندې اوس کومه غوا تاسو د اسلام تاریخ ته نظر وکړه حضرت خدیجه کبرا د حضرت عائشه چې تر ټولو ډیر زیات حدیث روایت شوی د حضرت عائشه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خزه ده
زه خوشی می د ارزان قیمت سیدن کې یم ولا فرق نه کوي متداس خزو د پارک پرمختګ نه لري اس دا وی کنوي یعنی اس مهمه خبره نه ده دا کوي څوک غواړي خو یې سي دا مختره وړي دا خبره
زمون سمینه دا کارتینا وسیدن کی اما تا بندا مثبت کار دا خبره ده چې زم پلار د نوم ته څنګه به تمور نوم هم ولیکل شي او کولې شو چې دا مثبت بدلون د ټولنې لپاره
امونم زوراده قلچکه کینو مستواستم قلچې کده د ډېر بهترین کار ده چې د امور نوم په تذکری کې ولیکل.
د حقوق او علما هم دغه ګام یو قانوني عمل ګڼي او د مور نوم ثبتول په پیژن پاڼه کې د مور مسلم حق بولي. په دې اړه مې د حقوقو د پوهنځي یو استاد پاتون بارکزي سره مرکه کړې ده.
استاد، دغه نوی قانون کې دغه نوی قانون چې اوس ترتیب شوی دی پارلمان کې او غواړي چې دغه تصویب شي او په ټولنه کې خپره شي، په ټولنه کې ورنه ګټه پورته شي، هغه دا دی چې غواړي د پلار د نوم تر څنګ په تذکیرو کې د ماشومانو یا د اولادونو په تذکیرو کې د مور نوم هم ذکر شي. دغه تاسې څه ډول د حقوقو له نظره ارزوئ؟ تاسې خو د حقوقو استاد یستئ.
د حقوقو له نظره په دې اړه نه یوازې دا چې ممانعت موجود دی، په دې مسله کې ترجیحات دي. هغه دا ده چې موږ نن ورځ په نړیواله سطح او په ملي سطح یو مسله لرو، حقوقي مسله چې هغه د تابعیت په نامه یادي. کله چې تابعیت نه موږ او تاسې یادونه کړو، تابعیت د انسان د حقوقي سیستمو په اساس مختلف سیستمونه دي چې د خاورې سیستم دی، د وینې سیستم دی، دا یو تابعیت اخلي. خو هغه وخت یو شهروان، یو نفر، یو مملکت ته به ګرځي چې هغه د مملکت تذکیره ولري، شناخت کارت ولري، نو په دې مسله کې هیڅ نو مشکل نشته. حقوق په دې اړه ترجیحات ورکوي په دغسې مسایلو کې. دا د دې سبب ګرځي چې په جامعه کې معرفت ښه میسره شي، په جامعه کې حتی د سیاسي، اقتصادي او د جرایمو اړخه دا کاهشات میسره وي. د دې موضوع په ارتباط حقوقو نظر یا دیدګاه هیڅ نو مشکل نه لري، بلکې دې مسلې ته ترجیحات ورکوي. دا چې انسان په فردي ډول تذکیره اخلي، تابعیت اخلي، یا مسله خارج ته سفر کوي، نو فرد باید فردي تذکیره ولري، شناخت کارت ولري. کله چې فردي تذکیره او شناخت کارت اغوستل کیږي، هلته د مخفر مشخصات لیکل کیږي. هغه که نه وي که زنانه وي، که چېرته فردي تذکیره کې د یو زنانه یا د یو ښځې اسم ولد ذکر کیږي، نو دا کله چې عیب نه وي یا مانعت ونه لري، نو دا هم درسته خبره ده چې کله څوک تذکیره اخلي، د تذکرې تر څنګ د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم کولیدلی شي، مشکل نشته. د حقوقو له نظره د کې کوم عیب نشته، ننګوار سړي ته نه پیدا کیږي، بلکې افتخار دی. یو ښه معرفي دپاره د مور معرفت د کې، د پلار معرفت د کې، هیڅ مشکل نه.
بله، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه استاد.
مننه تاسو.
د نیمې نړۍ د خپرونه د مور نوم ثبتول په پیژندپاڼه کې تر محتوا لاندې مسودې ته چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا تصویت شوې ځانګړې شوې وه. دا خپرونه چې وږمې جبارخیل جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سر وخت دی. کانور څنګه نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وي. خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي. که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه نه دی تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نن سړي کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې. او له مېړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغاند. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړی نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړی په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي، نو چې مې ولیده مازیارت یې معقول دی پرې مې خوده. ما ویل زه د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللې وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه وه.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه. ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له انانصرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نه ښه دا ده چې مېړونه د دوی په حق له فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره د تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
بل منگا سندر هم واوری
مستا چرسی لاری روانه وزی خوشحال دی چه موی نان کاریا کوری نا زمان شیری نا مستا چرسی لاری روانه وزی خوشحال دی چه موی نان تاریا کوری نا زمان شیری نا زمی غوزا شد بس گرا شیرینا زما شیرینا مستا چرسی لاره روانه وزیر خوشحال دی چه موی نان تاریا گروڑینا زما شیرینا
شیری تنده په دغه برک شیر ماته کړی.
درایو دی لومړنیو پایلو کاندیدان ولړزول، څوک له خوښیو څوک له غمه او څوک حیران پاتې شول. څوک له خوښیو څوک له غمه او څوک حیران پاتې شول او څوک حیران پاتې شول. د رایو دی لومړنیو پایلو خلک وجقول، حیران شول هغه خلک چې ورکړې رایې، حیران شول هغه خلک چې ورکړې رایې، لاړې ډالرو یوړې، لاړې ډالرو یوړې. درایو دی لومړنیو پایلو ولس حیران پاتې کړ، اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې، اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې، چې هغه به یې څه ډول وي، چې هغه به یې څه ډول وي. د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني اوس، وای مونږ بل څه کوو آن سر چپه هم کوي، وای مونږ بل څه کوو آن سر چپه هم کوي. شک پکې هیڅ نشته، شک پکې هیڅ نشته، آن سر چپه هم کوي، آن سر چپه هم کوي.
پراونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دوران خار د هندارو پشان، تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان. خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان، خوت می یادی د تن دغرو دلارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلقنا غاڑی چشید سوزگارو پشان رو خلقنا غاڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت